احمد شبريان پر خبرونه کې مو هرکلی کوم. وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبره وو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او په لسګونو کسان تري تم دي.
قرار د اخرنۍ ګزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورته دي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولدک کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکنګ د طالبانو پلاوی تر روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خصوص کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دا کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت چاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړۍ ډله امریکا ته ورسېد او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامدیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار د اخیرنۍ ګزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړي په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړي د ناړۍ او د اسمار تر منځه دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شګو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمیتا د سری میاشتي کسان لیږلي دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالی کې له تیرو دو میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کام دیشته غځېدلی سړک بند کړی او که هغوی لار خلاصه کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تېره شپه پر یوه کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون کې یو لس نفره زخمیان راوړي وو چې له هغوی له جملې څخه درې تنه ګران ول او اته تنه زخمیان فعلا ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنیه قمندان جنرال وایسمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوې وه خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اوروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اوروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړی چې طالبانو د دهراوت شاخ راډیو ودانې نړولې او د راډیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنیو د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو شخ کړي رسنیو او خبريالانو ته زیان و نه رسوي. نه هم درازوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبريالانو او رسنیو سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپلو شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنیو لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د نای پر اساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د تنین راډیو وسایل لوټ کړي وو او د دې راډیو شخې د تل لپاره غلی کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حملې دوه برابره شوي او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلي ډېر شوي دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حملې ډېرې کړې دي. ده هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې یې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتېږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د توکیو په المپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په المپیک لوبو کې د 100 مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل 9 کسیز ګروپ اتم مقام وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی و او په دې توګه په المپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی و. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشت لژه درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانې سمندرګي په اوږدو کې د انتالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنجشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکي او ترخی الوتکې لاس په کار شوې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارس امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پرلپسې ټیستونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دې جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبوره به وي چې پر لپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رشتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسونو کسان د وړمې شپې د سیلونو له امله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو د راوتلو له امله رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو د راوتلو له امله د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوښتی دی. دوی وایي ښایي دا شمیرې لا زیاتې شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سرې میاشتې ډله استولې چې د تلفاتو دقیقې شمیرې معلومې کړي تر څو دوی مرستې ورته ورسوي. نوموړی وایي تر دې دمه نږدې 60 جسدونه له سینده راویستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنۍ گزارش تقریبا 130 کسان ورک دي چې په هغې کې د 30 کسانو مړې په هماغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړې د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلي دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرکه دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم عظیمی ازادی راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوي.
او په تاسف کې ولسوالي کې مسیر بورو مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ ګړیتوب یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسوو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والي حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی اباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوو میاشتو وسلوالو طالبانو کام دېش ته غځېدلی سړک بند کړی او که چېرته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به زیانمنو شوو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بې وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغې ډلې د کامدیش سیلاب ځپلو سره د 5 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولده کې د طالبانو له لورې د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسګونو وژل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د سر ډلې په سپین بولده ولسوالۍ کې د طالبانو له لورې د لږ تر لږه 100 تنو وژل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وژل کېده خبره کوي. تفصیل پرې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډله ییزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشري حقوقو نړیوالو بشري قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وژلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په 3 طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وژلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وژل شوي چې د سپین بولدک له سقوطه وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بېرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل دوی د 40 تنو وژل شویو کسانو هویت معلوم کړی، خو ممکن د وژل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوو چې شاوخوا 40 ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی او دا ښکاره دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو پخوانیو او اوسنیو دولتي کارکوونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولده کې هیڅوک وژل شوي نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرکه دي او سلهاو پورې وژل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وژلي یا بې درکه کړي دي.
دغه لومړنیو اطلاعاتو پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولده کې له کورونو ویستي دي. د څه باندې 100 تنو شهیدانو استاد موندل شوي دي، ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولده کې پیدا شوي دي. استاد دا اکثریت مطلق د دغه اشخاصو ملکي بېګناه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولده په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوې دي. کمیسیون لشکلو خوا په ځانګړي ډول طالبانو پوښتنه چې د ملکي وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو
له ورانولو ډډه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي طالبانو هلته پولیسکونو ملکیان وژلې دي. کندهار ته به ورشو. د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څرنګه دی، د کندهار له ښاره مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب، ښه راغلاست خپرونې ته.
سلامونه، جوړ په خیر. د یو کیسه او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړی
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څرنګه دی؟
بله، د عینو مینې او د عینو مینې څخه ور اخوا ته په ښار کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د ځینو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل شوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه، چې ساحې پرېږدي ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینو مینې او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کومه خط چلی هغه نه دی رسېدل.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونه او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یادې کړئ؟
بله، تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجاره په منځکه چې دغه د اشمت کلا هم دغه سیمې ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجاره شکاتر درازه منځکې کېږي. په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتي و چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرګ ژوبل روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یادې کړې، اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لرې سیمې دي؟
دا تقریبا دواړي و هرات او کندهار د سړک پر خوا دي او دا د میرویس مینې منځکه کې راځي. اومه حوزه هغې خوا ته ده او پنځلسمه حوزه چې ده هغه دغه د هجارب منځکه چې موږ در یاده کړله د کرز سره نږدې او د ډنډ ولسوالۍ سره په تنګ کې سیمې دي. دا د ښار څخه وتلې منځکې دي نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د ښار شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ دغو وروستیو جګړو بې ځایه کړي دي؟ دا څه باندې دریو اونیو؟
بله، هغه ساحې چې موږ لیدلې دي په هغو کې په لومړي قدم کې د حج کیمپ ساحه وه چې د اجوکا په ریاست په تسلط کې ده. دا د کندهار په شورندام کې د میدان هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نور امکاناتو شتون وجود نه درلودې. بیا پکښې د لو الې په اخر کې د کوتلې مورچې د منطقې سره د لیلیه په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ اوس میشت دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 1000 څخه اضافه کورنۍ میشت دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجرب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده. د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېرې کډوال چې دي هغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینو مینې او نور امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقه خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته وسپار.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې او فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي، اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
شهر خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کېږي د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کېږي په شهر کې د امن ساحې خلک لا هغه چې هېڅ په جنگ کې اوس ښکېل نه دي د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان راغلي دي د دوی سره په کورو کې اوسره دي د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې دغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته په شهر کې هم تاثیرات شته خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بېرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي دلته امنیتي ساحې چې دي هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته شبکې بندې دي د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات یې په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنګ د سیمو څخه لیرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي.
ډېره مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي. جاپان تیره ورځ د کووید 19 د لسو زرو تازه مثبت پیښو راپور ورکړ. جزئیات په دې راپور کې.
جاپان د جولای په 19مه د کووید 19 د لسو زرو پیښو د ثبت راپور ورکړ. په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبتې پیښې په یوه ورځ نه وي ثبت شوې، نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي. جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا ویروس بیړنی حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما، کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړي. تمه کېږي چې صدر اعظم یوشیهید سوگا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنی حالت اعلان کړي. دا اضطراری حالت به د اګست تر یو دیرشمې پورې نافذ وي. په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وارد مخه بیړنی حالت نافذ وو. جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی، مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا بڼې کورونا څپې سره مخ دی. د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي. د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې شپږ زره ځانګړي شوي بسترونه ډک دي. جاپان دمګړی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی. د اولمپیک ترسره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو، روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی. جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي، د څه باندې 200 هیوادونو له 11 زرو زیات لوبغاړي ورغلي. د لوبو د تنظیم کوونکو، ورزشي کاروانونو، مشرانو، روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1.5 زرو کسانو ته رسیږي. د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 260 پیښو راپور ورکړ شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي. د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېره سخته وچکالي ده چې خلک د یو ټاکلو اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مرضۍ شته. جنګونه دي، بدبختۍ دي، بېچارګۍ دي. موږ غواړو چې د یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جدن توجه وکړي. بادغیس په ډېر بد وضعیت کې دی. هلته د درې کاله وچکالۍ رد پره ده. خلک ډېر په بد حالات کې دي. مالداري یې د لاسه ورکړي، زمینداري یې د لاسه ورکړي. هلته د خوراک اوبه نشته، نرخونه نور ګران شوي دي. بندیزونه دي، نور شی نه راځي. ودي ولایت دردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کې دي. نور ورپورو چارواکو، د طالبانو، د ټولو مو دغه هیله ده چې ودي هر زار بدبخت ملت ته دا لارې ازاد کړي او غني وخوري. بېشي خلک به د بشري ناورین سره مخ کېږي. وسلام.
کورونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسوي. مکتبه بند شو،
یو من جنازه کې زر نفره ولاړي هلته نشته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړي چې دغه خبره نشته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده، تا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر یې او کرونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر. زیادہ نشرات علمند ولاد نشرات ولسوالی دا چغان کړم نړیواله محکمې په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سوله نشرات کې د نشرات پر لوړ باندې چې هغه مهینه سوله خالصانه خلک وو الخوان وو او دوی په ظالمانه توګه ضربې کړوولې وی وژل هغه لاسونه ټولنیولې چې موږ مه وژنې موږ نه سلاح لرو نه بې اجازه کار کوو او دوی سره داسې لمانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو. یعنی زیات په خوښ کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دود شي په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خصوصي روڼ اندي دا نوښته یا وایي په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغېزمنه لاره هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته یې وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمېر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کاري موخه دا ده چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله ځلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف همدغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. د فکر جوړدلو د وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکه کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خواخي کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناند او دوستانو یې 1500 ټوکه بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت سرلوري کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې له ځانونو سره یوړل.
دم د بلبلو ملګری سره ټول هغه ملګری چې کتابونه لوستي په کور کې ورسره وو غوښتل چې موږ کتابونه ټول کړي وو او د بلبلو ملګری سره موږ سره ملتیا کړي وو. تقریبا 500 ټکو برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز فرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټو کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشل.
د کتاب یو مینوال صبغت الله امینزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیرې ارزښتناکه ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیرې وحسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ دې نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب لولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې ستونزې چې اوس ورته سره مخ مخ یو راو ایمان زلوړ شي وي موږ د دغه بدبختۍ څخه په امن کې پاتې شو.
نظام الدین زیاد هو غزواران له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډلای شوی دی. نو موړی وای دا کتاب لولي او لوستلو وروسته به د دې بنسټ په شان یو بل کستن مطالعې لپاره ډالې کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندو یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالې کړو او په دغه مانوي ډلې موږ ونزولو او دغه د پدغه مغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب می ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غین اورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمیر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولي و برخه کتاب لوستنې ته مخه کی. په خوست کې چې په خوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځی ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځی او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
خواهش رو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای دور از جبیش
به حضور دا گونده هوت پاکستان رو گوره چه مدام مکنه
و بایسته یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد څرګندونې لرو، خو مخکې تر هغه لنډ خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمېر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلي کې تېره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وسلوالو طالبانو د اروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړې شي، د ویرجینیا ایالت په فورتلی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسګونو ولسوالیو تر نیولو وروسته ایران او چین د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. د پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکې خړپړ کړي، تاجکستان یې اندېښمن کړی، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریز نه دی روښانه کړی. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړی؟ د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند ګران هیواد خاور
موږ ګاونډي د نامې له کبله جدي اندېښنې لري. دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي څه سوله ونکي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. که چېرې دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي، دا به د سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت په یوه نوې صفحې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن اوځي.
هیواد څه تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري؟ البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنا نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکړي؟
د دې شبر پر د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ فکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته د دې چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقی ترکستان د روسي حرکتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسو باید دا د خپلو لیکونه وباس. داسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورخیشي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپل تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې تا چې وګورئ تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې په راتګ کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېرې بدې او ډېرې خوشنوونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه په حال کې چې دا د دوی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دوی کورنۍ عامو ته هم امنیت ونیسي.
هیواد صاحب، د افغانستان حکومت لا هم له پاکستانه دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوې مرکې کې ویلي دي چې په یغه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي، نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چېرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولې دا تمې لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوې برابروي؟
همیشه د دې فرصت تاسې همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه دا مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرستې وغواړو. دا چې دوی څومره مرستې کوي موږ تسلیدلي دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دوی اظهارات تېرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې مېز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې چې له هغو سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي، دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه ده کړې.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو لکبل له خپل سیمو بې ځای شوې دي او د بې ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې ګالي. راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وشي په دغه دغې کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کاوریدین سلامونه وایم. ټول آی شراب چې از ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوپوري چارواکو رسو او مشروعي دي یاد ضرورت
محمد ظاهر د هرات ولایت د سره پاهلی کې وروره زړه هرات د ماجر دا غیبا د حال دی دا غیبا د ورځ د مسلمانانو د سخت لوزي او ګرمۍ او مریضۍ او مشکلات سره مخ دي څوک خبره پر غواز نه کی هیڅ څوک خر نه پکر خي والي صاحب نه وي څو خلک دې نه شو چې دا برابر شي مشره به دا کوي چې ماجر
سلام علیکم ز اجاز الوکی به هلمند ولایت خدا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $10 million د دې ځای کډوالو د پاره مرسته کړې ده هغه څخه زه دغه مرسته مننه کوم منګر اما چا ته په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه کډیره راکډیره ورکړي دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د 1.5 خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بجا شدگان داخلی دی، لطفا د من پیغام وزارت مجرین ته ورسوي. و سلام په احترام.
سلام علیکم جنادو آزادی کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکی یعنی په هرات ولایت کې فعلا د مهاجرۍ شپې ورځې تېرې. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی ودې موږ بل واسطه ووایو سنه لرو دغه رسنۍ دي. بیا مو هم هیله دا ده چې زموږ غږ تر نورو پورو چارواکو ورسي او په بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بعد د وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ دا زموږ غږ تر یو حده ورسوي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د دې خدای د یو نیم کال کې چې چاته یو د پاک یو د کوم شی نه دی ورکړی. وروره د تفدیه نامه په یوه نامه دا پلان دی راغلی. دا پلان د دروازه په واسطه وایي څه باندې تر سره به خلکو پر سان کې هیڅ دا په هر بازار کم کار پیسي چې دواره به ټول دنیا ورته اړیان مسلمانان وګر بدوي او د بدبختی او د یاندایي ملارو ګرمي اند چې بیخي.
السلام علیکم ورو از تور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ د تاسو په تماس کې يم. په موږ باندې لارې بندې دي او په بندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک دولتي څخه مړ شو زموږ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلي په زرها او کسان د یو بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زموږ آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادي راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه مهاجر راغلي د هلمند ولایت کې نه پریچا پوښنه کړې نه بری بل کوم ویکم کړې نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي دلته ولاړ انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پل نوم نه ویشته کړې دي.
بلیا سلام علیکم. زه شرف الدین د کندهار ولایت نوولې سره دغه د کندهار د ونیو د خلک د نو ویا تر هغه نه دی چې خو چې په تاکي ډیر اړ دي ستر دي بعد چې حکومت ته مو استات د سر کومه کاری وکړي. وی معنا په دغه الله سره وته دي چې هیڅ شی په دنیا نه لري.
اره سلام علیکم. څنګه جوړه فخر از مارو را واز هغه دی دغه د کتن مو چې پر صاحب باندې ماجر ده له ایلا راځي تر باسي دي انو ودیا د څو سره مخامخ نه بخسته نه د شپې په څلور منځله ځای کې نارسته کاوا ګرمه ده. هیڅ څه پام لره نه نو ته کې بس نه بسترې چې راځي ده نه شي راځي ده زما د منتر د رساتو دا د غوړي چې زه توجه کوم.
سلام علیکم. زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلام د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن، ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي، ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکی ستاسو د تلیفونی پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شوو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو له کبله بیځای شوي دي، بدې ورځې ګالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او که ورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار عصمت څاروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاحکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال له خپلو سیمو بېځایه شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته باید ارز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بېځایه شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تېروي، لکه کندهار ولایت، هلمند.